وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په کورم ایجنسی کې په 514 کې د 350 کسانو د وژلو، په خیبر پښتونخوا کې د نوي تعلیمي اصلاحاتو او پر دې د استادانو د اعتراضونو، په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د موبایل عدالتونو د پرانیستي، د تیر کال په مقابله کې په ډرون بریدونو کې کمی، دا هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو. خو په فایل کې به اسرار علمومن خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لندیز، د پاکستان په کورم ایجنسی کې لګ تر لګه 350 کسان په دوه غبرګو بمی چاودنو کې وژل شوي. په خبر پښتونخوا کې نن موبایل یا ګرځند عدالتونو خپل کار پیل کړی، او د مصر د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلاویانو مخالفانو په مظاهرو کې لګ تر لګه 5 کسان وژل شوي او په سلګونو جوبل دي. اوس خبرونو تفصیل، د پاکستان په کورم ایجنسی کې لګ تر لګه 350 کسان په دوه غبرګو بمی چاودنو کې وژل شوي او 130 نور جوبل دي. سیمه ایز ادارې او د روغتون کارکوونکي وایي چې د قبایلي سیمې کورمې د خرګوټي پاړه چینار د ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې دوه بمونه هغه وخت وچاودېدل کله چې پرون مازدیګر خلک د روژه ماتي لپاره د خوراکونو په اخیستو کې بوخت وو. لومړۍ چاودنه په پنجابي بازار کې د امام برګا مخې ته او له هغې وروسته دویمه په سکول روډ باندې وشوه. جوبل کسان د پړه چینار هیډکوارټر او نورو شخصي اسپیتالونو ته وړل شوي دي چې پکې د 15 کسانو حالت نازک ښودل کېږي. د پړه چینار مشر ډاکټر صابر حسین مشالډو ته پرون ویل د پیخ پلاد انصار المجاهدین په نامه یو وسلوال ډلې قبول کړې ده. بلخوا د شیعهګانو اتحادی انجمنی حسینی یا په ټوله کورم ایجنسی کې د درې ورځو لپاره د ویر منځلو اعلان کړی. په خبر پښتونخوا کې نن موبایل یا ګرځند عدالتونو خپل کار پیل کړی. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی ګرځند عدالت جوړ کړل شوی چې پرانسته به یې نن د پېښور هایکورټ چیف جسټیس دوست محمد خان کوي. دغه عدالتونه چې په ځانګړو بسونو کې به وي هغه سیمو ته به ځي چېرته چې خلک عدالتونه نه لري. په دغه مقدمو به د خلکو خرچه هم نه راځي. اوس مهال یو بس چې 1.5 کروڑ روپۍ خرچه پرې راغلی، د یو عدالت ټول ضروري سهولیات پکې موجود دي، تیار کړل شوی دی. همداشان به 11 عدالتي بسونه تیارولی شي. یاد دی چې د موبایل عدالتونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې هلې ځلې شروع شوې وې. د پاکستان په سپریم کورټ کې د 538 لدرک کسانو فیرست جمع کړل شوی دی. د لدرک کسانو د کیس اوریدنه پرون د چیف جسټیس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزه جرګګۍ کوله. د چیف جسټیس ویناوا چې امنیتي ادارې دې د لدرک کسانو پر ضد د شهادتونو پر اساس مقدمې وچلوي او دوی دې له ځان سره نه ساتي. دغه فیرست چې مرستیال سرنوال طارق کوکر جمع کړی و، له مخې 48 کسان په قبایلي او 1504 په نیم قبایلي سیمو کې په جوړ کړل شوو حراستي مرکزونو کې قید کړل شوي دي. د کیس د اوریدنې پر مهال افتخار محمد چودھری وویل چې د امنیتي ادارو په قید کې دغه لدرک کسانو صحت کمزوره دی او باید چې دوی علاج وکړل شي. د دوی لپاره دې د خوراک څخه او له خپلوانو سره د ملاوېدو بندوبست وکړل شي. چودھری زیاته کړه د لدرک کسانو د حالاتو څار به د هرې علاقې سیسن جج یا پولیټیکل ایجنټ کوي. د کیس اوریدنه تر 10 ورځو پورې ځنډول شوې. د افغانستان د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون پر یو قومندان ځانمرګي برید کې د قومندان په ګډون 5 کسان وژل شوي او 9 جوبل دي. د ولسي پاڅون قومندان دولت خان نومیږي. چارواکي وایي برید پرون مازیګر د قره باغ ولسوالۍ په بازار کې پر یو موټر سایکل سپور ځانمرګي کړی دی. د ځایي خلکو له مخې دولت خان تر دې وړاندې د یوې امنیتي کمپنۍ مشري پر غاړه درلوده چې په دې وروستیو کې خپلې سیمې ته تللی و او هلته یې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی و. تر اوسه کومې ډلې د برید پلان نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل ولسمشر کرزي د ایران د نوي منتخب ولسمشر حسن روحاني د حل پورته کولو په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی تېر ورځ مشال ډو ته ویل چې ولسمشر د ایران د حکومت په رسمي بلنه تهران ته روان دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره دا سفر مهم دی. د مصر د لرکل شي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو مخالفانو په مظاهرو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي او په سلګونو ژوبل دي. د جمعې ورځې وژنو د مصر بحران نور هم ژور کړی او تمه کیږي چې د دې هیواد پوځ د مرسي د اخوان المسلمین ګوند په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د مصر د کونو چارو وزیر محمد ابراهیم چې د پوځ لخوا ټاکل شوی پرون ماښام څرګنده کړه د مرسي د پلویانو مظاهرې چې له یوې میاشتې په قاهره کې روانې دي ډېر زر به یې په قانوني اقداماتو سره پایتا ورسوي. په 2011 کال کې له زندان څخه د محمد مرسي د تیښتې په تړاو د تحقیقاتو د پیل په اړه خبرونو داسې اوازې خپرې کړې چې ګواکې پوځ غواړي په مصر کې د اسلام پالو په وړاندې خپل چلند نور هم سخت کړي. امریکا په دې برخه کې اندېښنه څرګند کړې ده. د امریکا د بلو چارو وزارت وایانده جین ساکي وایي نوموړې وایي البته موږ د هغو خبرونو په اړه چې ګواکې د مصر محکمې د ښاغلي مرسي د نیولو حکم صادر کړی په ژوره توګه اندېښنه لرو. زه د مشخصو تورونو په اړه خبرې نشم کولی خو په دې عقیده یو چې د ده د خوشي کېدو د پروسې لپاره کار مهم دی. د محمد مرسي د لرې کېدو په پلوي ګڼو خلکو د پوځ بلنه ومنله او د جمعې په ورځ د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي وو. او اخري خبر دا دی ډیپلوماټان وایي د شام د حکومت اصلي مخالفې ډلې غواړي په جنیوا کې پلان شوی کانفرنس کې چې په شام کې کړکیچ ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف جوړیږي ګډون وکړي. مارک لایل چې په برتانیا کې د ملګرو ملتونو سفیر دی وایي د شام د اپوزیشن د ملي ائتلاف نوی منتخب مشر په څرګنده توګه د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه او هغه د یو انتقالي ادارې اعلامیه ورکړې ده. د اوتر دې مهاله نمشال خبرونه
خبرونه مو له اسرار علم مومن زخوا اوریدل. په کرم ایجنسی کې 1453 کسان خوشحالي او 103 اتیا زخمیان کړي دي. ځای خلک کم خبرګون لري د خیبر پښتونخوا حکومت یو داسې پالیسی راوړي چې استاد به هم هلته ریټایر کیږي چې چرته برتی سوی وي خو استادان څه غبرګون لري.
یمن پر دې خلاف مکمل احتجاج کو تحریک بچلو ټول مشورې کیږي څنګه روز جوړي کی په کار پای کې دغه د استادان نمائندگان خو خلک کینی
او اکثره داسې درسوي چې مور او پلار پر رښتا کول کی لزوی پښتنه کوي خو لور زخنه. آیا داسې نجونه هم څه چین کار کولای شي؟
ځکه کولای شم په خپل خوخه باندې یعنی خپل د ژوند ملګری او ټاکم که چیرته یعنی زمان پر خنه او سی باید ځین کار وکم. دا حکومت هم اسلام را کړی دی او همدغه قوانین چې زموږ په هیواد کې دی هغه ماتره کړی دی.
دا به په باختر سوریا د وی کلتوري پروګرام کې واوري له مشال ریډیو سره اوسئ. هو سم د خبرونې د فایل ریپورت د پاکستان د قبایلی سیمې کورم ایجنسی په مرکزی شهر پاړه چنار کې د جمعې په ماښام په 114 کې د وژل سو شمیره 350 تر رسیدلې ده. په پېښه کې 103 اتیا کسان زخمیان دي. ځای خلک او چارواکي وایي دوی بیلابیلې چاودنې هغه وخت وسوې کړي چې خلک په بازار کې د روژه ماتي په اخیستو کې بوخت وو. د مشال همکار تفصیل لري.
د سیمې څخه رسېدلو راپورونو تر مخه چې تیر د جمعې پورس په پاچینار ښار کې پر لپسې 214 هغه وخت وشولې کله چې خلک د روژه ماتي لپاره د خوراک په خستو کې بوخت وو. ځایي خلکو په خبره چې په پنجابي بازار کې مرکزی امام برګا مخې ته لومړی 14 د کېدو پس دویمه 14 په سکول روډ باندې وشوه. د پیښې وروسته ځینې زخمیان د پاچینار هډکوارټر هسپتال ته او ځینې شخصي هسپتالونو ته ورسول شول. روغتیایي چارواکي وایي چې په ژوبل شو کې د 15 کسانو حالت سخت دی او هغوی د نور علاج لپاره پېښور هوټل ته منتقل کړي دي. په مړو کې 15 پورې کسان ځای پر ځای مړو شول او نورو وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. د پاړچنار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لډیو ته وویل چې دا وخت په هسپتال کې د 450 زخمیانو علاج روان دی. نوموړي دا هم وویل چې د سیمې په هسپتالونو کې ایمرجنسی نافذ کړی شوی ده.
موجود دی او میډیسن هم ورته پرووایډ کړی دي اے ٹو زیڈ ٹوٹل او بلڈ ارینجمنٹ هم سره هیدری بلڈ بینک دی او چینار بلڈ بینک دی هغوی مو سره برابر مرسته کوي.
چارواکي تر مخه په دغه چودنو کې نښه شوي زیاتره کسان د برکور ایمرجنسی اوسیدونکي دي. راپورونه وایي چې په پیښو کې یو شمېر گاډو او دکانونو ته هم زیان اوړېدلی دی. د پیښو وروسته په مرکزي امام باړو کې غسل ورکولو پس زیاتره مړي خپلو خپلوانو ترلاسه کړل او نن یې جنازه کېدو پس به په خپل آبایي قبرستانونو کې خورو ته سپاري. د دغې پیښې پړه د انصار المجاهدین په نامه یو وسله وال ډلې قبوله کړې ده. د ډلې وایان چې ځان نومې ابو نصیر خودلو مشال رډیو ته نامعلومې سیمې نه د ټلیفون په لارې وویل چې د ریموټ کنټرول په زارې چودنه کولو پسې ځانمرګې برید کړی دی. بلخوا په سیمه کې شیرګانو تنظیم انجمنې حسینیه بېګنا خلکو په مړینه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم اهم ممبر وزیر علي مونږ ته وویل چې دوی د احتجاج په توګه د پاړچینار بازار نن د هفتې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړې ده.
د دوی ورځې په بازار نه وي بند دا به صرف څوک وي دي هغه کوه ټول فرمیجن صاحب ډېر افسوسناک خبره ده. واورې ماورې خستې به دا ټایم و چې دغو ظلمانو دغو دا وکړو ډېر متی چې واړه بچي پکې مړه شو
نوموړي زیاته کړه چې حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې یو ځل بیا ناکامه شوی دی. د دې نه وروسته موږ چې کله د کرم ایجنسی انتظامی دفتر سره تماس ونیولو نو مشال رډیو ته دا وویل شول چې پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود تاسو سره خبرې نشي کولی ځکه چې هغه په یو میټینګ کې مصروف دی. واضح دی چې له دې وړاندې هم د جمعې په ورځ د کوزي کرم ایجنسی په خرپاټه نومي سیمه کې هغه وخت ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوړېدله کله چې یو ګاډی د منځ
په کورمه کې مو د سو چودنو په اړه تفصیل اوریدلی او هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې نن د موبایل عدالتونو یا ګرځنده عدالتونو پرانیسته کیږي. د دې تفصیل څه دی دا به له شبیر احمد جان څخه واورو.
دا بننه د پیښور های کورټ کې د دغه موبایل کورټ سره د ګرځند عدالتونو پرانسته د پیښور های کورټ چیف جسټس کوي. او زه به تاسو ته ووایم چې د تیر حکومت کې د پیښور چیف جسټس پښتنه کړې چې را زر او آسان ارزان انصاف لپاره دی موبایل کورټ جوړ کړي دغه نن پرانسته کیږي. د دې لپاره یو بس جوړ شوی دی چې هغه په مکمل په عدالت کې دننه څه ضرورت وي پای کې به جج هم ناست وي، پای کې به سرکاري وکیل هم ناست وي، پای کې د بجلی هر څه نظام کول شوی دی. نن به پیښور سره دې پرانسته کیږي چې هغه په پیښور کې نن ګرځي او بیرابیل ځینو کې به چې چاته سخت مستون دي هغه خلک چې غریبانان یا عدالت ته نشي راتلی یا زنانه وي یا بېوسي دا هغوی د مقدمو اورېدنه به کیږي. هغې ته به همدې د هغې د مسلې حل ورکړل کیږي. دین علاوه زه تاسو دویم ککړ شو چې دا به په ټوله صبح خیبر پښتونخوا کې یولس دغه شانتې موبایل عدالتونو بسونه جوړول کیږي چې هغه به څلور به د پیښور دپاره د ملکنډ ډیویژن دپاره د هزارې ډیویژن دپاره دغهرنګ د جنوبي اجزا دپاره به هم په دې کې دغه موبایل کورس یا ګرځند عدالتونه جوړول کیږي.
شبیر جانو لکه څنګه تاسو اوریدل دغه موبایل عدالتونه په پاکستان کې شاید لومړی ځل وي چې په خیبر پښتونخوا کې جوړی شي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د قانوني چارو کارپو وکیل او د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی یو مشر کریم محسود دی را سره د ټلیفون په لاین. کریم محسود صاحب تاسو سره کلی کوم. په سر کې هم دغه پوښتنه ده چې تاسو بهرل دغه ګرځنده یا موبایل چې کوم عدالتونه دي د دې پرانیسته کیږي، ستاسو په خیال باندې د خلکو ته په انصاف ورکولو کې یو څنګه ګام دی؟
کاکر صاحب دا خو په دنیا کې او د پاکستان په تاریخ کې اول یو داسې قدم دی چې دا بل ځای نه دی اخیستی شوی. او په اوله کې سړی دا نه شي ویلی چې د دې به څه اثرات وي، آیا دا به کامیاب وي که ناکام به وي. خو زه فکر لرم چې کار خو ډېر ښه دی. زموږ چیف جسټس پېښور های کورټ ډېر ښه سوچ کړی دی چې غریبو خلکو ته، ښځو ته، معذورو ته، ماشومانو ته، کور کور ته انصاف ورسېږي. هلته جج ورسي، هلته وکیل ورسي، هلته پروسیکیوټر ورسېږي. خو د بدقسمتۍ نه زموږ د دغې صوبې حالات ډېر لوی خراب دي او دا وخت چې کوم دی د دې دپاره موضوع نه و. البته که په زموږ په صوبه کې امن وای او دلته مشکلات نه وای، خلکو ته ستونزې نه وای، ټیروریزم نه وای، نو بیا دا شای په پټو سترګو کامیابېدم.
نه خو دلته
یعنی دلته کریم مسعود صاحب یو بل پښتنم دغه دا چې په دې کې آیا څه پیچیدګیانې به وي د قانون له طرفه ځخه، یعنی قانوني پیچیدګیانې شته یا نورې داسې پیچیدګیانې کېدای شي پکې؟
نہ قانونی خو نور پچلګان نه چې کېدای، البته د دابوس نوټیفیکیشن قتل غواړي چې دا به څنګه نوټیفیکیشن کیږي، دا د اختیار مسله براسي، د اختیاراتو مسله براسي، ځکه چې دا د ډیویژن په حوالہ به او دې کې بعد هر موبایل کوډ چې کوم دی کنا د هغه هغه د یو ډیویژن په لیول باندې د علاقہ زاري ډیویژن د پاره به وي، پشاور ډیویژن د پاره به وي، جنوبی اضلاع د پاره به وي، د هغوی د در اختیار به څه مسئلے راځي، خو هغه مسئلے به امکان لري چې بیا به رو رو هغه مسئلے هم ورسره ټکیږي، او چې کومې مسئلے را مخکې کیږي هغه به مونږ ته په ګوته کیږي ها چې دایمي دا مشکلات او دا مسئلے را مخکې کیږي. خو دلته باقي قانوني خو قانوني خو څه پېچیدګي نشته، دا پېچیدګي دي چې بعض اختیارات بعض دفعو کې بعد هغه موبایل کوډ اختیارات نه وي.
یعنی لکه څنګه دغه کې، یعنی تاسو ته د دې تفصیلي معلومات شته چې هغه به کوم اختیارات بنوي؟
داسې دفعات وي بعض، لکه فرض کیا یو موبایل کوډ سے جوډیشل مجسٹریٹ روان وي بډا بیرا تا، او هلته دفعات داسې وي چې هغه د مجسٹریٹ په در اختیار کې نه وي، د سیشن جج په اختیار کې وي، یو بدا مشکلاتونه وي، بل بدا مشکلاتونه وي چې دلته حد برارای چې کمی دي د ټرایبل ایریا او د ضلع په منځ کې دا مشکلات به هم وي چې آیا دا بعضې علاقې ته انویسټیګیشن تا پولیس تلای شي، کینسی تلای، هلته کمیشن تلای شي، پراسیکیوټر تلای شي، جج صاحب وخت پورا راسېدای شي، کینسی راسېدای، دا ټریټوریل مشکلات به ډېر زیات وي. ما خیال
او اخیری پوښتنه دا چې آیا دا واحد وجه ده چې په خلکو ته په انصاف په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا په دې کې نه ملاوي شي، نو دغه عدالتونه به اوس دا مسله حل کړي کنه؟ ډېرې خبرې نورې هم دي پکې.
نا زما خیال دی چې دا خو واحد پښتونخوا نه ده چې دلته انصاف نه ملاوېږي، انصاف خو ملاوېږي، خو چونکې دلته غربت زیات دی، دلته کمیونیکیشن سسټم ډېر لوی کمزوری دی، دلته د خلکو پوهه ډېره کمه ده، او په دې بنیاد باندې خیبر پښتونخوا کې جوډیشل افسرانو دا سوچ وکړه چې نه، دغو خلکو ته چونکې د علم کمزوري ده، او دغه ته په کار دی چې مونږ هره تانه هره تحصیل او هره ضلع ته موبایل کوډس ولېږو، هلته هغه خلکو ته انصاف ملاو شي. خو ډېره مشکله ده په پښتونخوا کې دغه سیستم کامیابېدل.
ډېره مننه کریم مسعود صاحب، تاسو له مشال ریډیو سره خبرې وکړې، تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړو. ډېره مننه. او تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم زو اسلام آباد ته ریاض مسخیل زخم پښتني، ځکه چې رپورټ وایي چې په سپریم کورټ کې د بے کورسو د لادرکسو کسانو یو فهرست چې مسوي دي چې په هغه کې یو شمیرو تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره هم دی. د دې تفصیل څه دی ریاض مسخیل را سره شریک کوي.
دا فهرست چې په ټول په دغه کې 1500 او 1800 کسان دي چې پکې ویل کېږي کوم چې حکومتي چارواکي دي هغه دغه فهرست جمع کړی دی. په هغه کې 1500 کسان هغه د قبایلي سیمو او دغشان 1500 کسان هغه په نیم قبایلي سیمو کې چې کم حراستي مرکزونه یا بندیخانه جوړ شوې دي نو په هغه کې دي. دغه فهرست اډیشنل اټارنی جنرل طارق کوکر سپریم کورټ کې جمع کو چې کم دغه چې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشر کې درې تنې جرګې د دغه لادر کسانو د مقدمه اوریدنه کوله. دغه دوران د چیف جسټس وینا و چې کم خلک په دغه بندیخانو کې دي، نو د هغې حالت صحت هم ډېر نه دی ښه، او دغه شان هغې سره ملاقات چې کم د هغې خپل خپلوان دي کور والدین هغې ملاقات ته هم نه پرېښودی کېږي. نو باید چې دا خلک چونکې کو هر څه دي، د هغې د ټول اولنې حق د یو انسان په حیث باندې دا دی چې یاره دي ته خوراک خاک او دارو درمل دا دي ته ورکړی شي. نو باید چې د دغه شي پوره پوره انتظام وشي، دغه شانتې که د دې خلکو خلاف څه قسمه مقدمې تاسو جوړول غواړئ، که دا خلک په څه قسمه ملک دښمنه یا په غیر قانوني یا ناقانونه سرګرمو کې ککړ وي، نو باید چې د دې خلاف تاسو چالان عدالت ته وړئ او باقاعده مقدمې وچلوئ. داسې نه شي کېدی چې تاسو دا خلک د ځان سره کینولي دي. نو ورسره ورسره بیا د متعلقه ضلعو چې کم سیشن ججان ایجان دی هغه یا چې په کومه ضلع کې بیا څه شان جج نشته نو هلته کې پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر هغه فوکل پرسن وټاکل چې دی به د دې خیال ساتي چې آیا د دې خلکو د صحت د خوراک او ورسره د خپلو خپلوانو د ملاقات هغه سلسله چې کوم دی هغه روانه ده نو دی به په دغه باندې نظر ساتي او دغه شانتي مقدمه وروستو د لس ورځو لپاره وځنډول شوه.
ریاض مستخیلو د خیبر پښتونخوا حکومت یو داسې نوې پالیسی راوړي چې تر لمخه به یو استاد په هم هغه سکول کې ریټایر کیږي چې په کوم کې برتی سوی وو. دا ګام د سنوي تعلیمي اصلاحاتو لمخې اخیستل کیږي. که څه هم د تعلیم چارواکي دا یو ښه ګام بولي خو د استادانو بیا په دې څه اعتراض دی. تفصیل له پېښور اصرار اتل راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ثانوي تعلیم پالیسۍ کې اصلاحاتو ته ختمي شکل ورکړی شوې ده چې د ثانوي تعلیم د سانګې د چارواکو په وینا به اوس په نصاب کې بدلون او د استادانو برتای د دغه اصلاحاتو پرانا کې کول شي او د نوې پالیسۍ د اصلاحاتو تر مخه به استادان د برتای نه تر ریټایر کېدو پورې نوکری په یو سکول کې کول شي. د استادانو د برتای او بدلی لپاره په دغه اصلاحاتو مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم معاون رئیس شامت خان صدا سي وایي.
گورنمنٹ ورکنگ گروپ جوڑ کر دیکھا نا سر پیزر گروپ تھی منگ بدا سے اسٹاف پالو یا اسپیسیفک اسکول بھائی اسکول کی بھرتی کی گیم آدھا میں ریٹائر کی گی با لیکن ٹرانسفر نانسفر پکی بنی سفارشات پکی نہیں یا سیاسی مداخلت پکی تھی ہم نے سالوں نے حصہ یونیورسٹی کے خلق بھرتی سی یونیورسٹی کی ریٹائر اسلامیہ کالج کی بھرتی اسلامیہ کالج کی ریٹائر پشاور پاور اسکول کی بھرتی پشاور پاور اسکول کی ریٹائر سی فلیا کالج کی بھرتی فلیا کالج کی ریٹائر سی تاسو سوال نہیں سر برابر نہیں کہ نہیں رشتہ دار سے سالوں نہ اور ادارے خط چلی گی تاسو گورے یونیورسٹی تو گورے پشاور
بلخوا د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وای چې د استادانو لپاره د بدلی او برتای داسې پالیسی به استادان د ډیرو ګرانو سره مخ کی. د خیبر پختونخوا د ملګری استادانو مشر اسلام الدین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د حکومت داسې پالیسو پر ضد احتجاج کوي. باید داسې عمل کې د استادانو نمائندګۍ ته اهمیت ورکړي شي. دوی زیاته کړه
زیاتی هغه کوالیفایډ نه هغه نظام ټول کیږي نه هغه ټول مت نظام ټول کی تیری هغه ته بداغه کوالیفیکیشن دا غي خو تعلیم سزا ملایويږي. بیا موږ د دې خلاف مکمل احتجاج کوو مکمل تحریک بچرو ټول مشورې کیږي سونه روز جوړیږي په کار کې پای کې چې کده سزا نمائندگان خو خلک کی نه کنه دا خو بدقسمتي په دې من کې دا چې دې د تعلیم نه لکه تجربه جوړ کړل دا کله یو شان تجربه کیږي دا بل شان تجربه کیږي د ډیپارټمنټ هغه بیا هم تباکا د ماشومان هغه جن دن تباکو د نصاب سره کوي لوبي کیږي کله دې ایجوکیشن
د ثانوي تعلیم د سانګ چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د تیر یو کال راسي د استادانو په خالی سوکو د برتای لپاره د نوي استادانو میرټ لیستونه په ضلعي تعلیمي دفترونو کې لګول شوی چې تر لسم اگست 2013 پورې په د اعتراضاتو کولو وخت ورکړی شوی او تر دې وروسته به د نوي پالیسۍ تر مخه د سلګون استادانو برتای عملی کول شي. لبلې خوا استادان وای چې باید د پالیسۍ د بدلون او اصلاحاتو په دغه عمل کې د استادانو عمل دهل یقیني کړی شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د امریکا ځینې رسنۍ لیکي چې په پاکستان کې د ډرون په بریدونو کې کمی راغلی دی او د دې وجه په دغه هیواد کې د بریدونو پر ضد سخت خبرګون دی. خو د دفاعي چارو کارپوهان وایي کېدلی سي امریکا د پاکستان فوج ته خوشالولو لپاره داسې کړی وي. ګولایاس له د دفاعي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانی او اسوسییټډ پریس اژانس په خپل رپورټونو کې لیکلي چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونو کې په لویه کچا کمواله راوستې دي. د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د سخت غبرګون لکهبل دا ګام پورته کړی شوی دی. په پاکستان کې په روان کال کې شپاړس د بی پایلټ الوتکو بریدونه شوي چې تیر کال دغه شمیره 122 وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به ډیر زر د اسلام آباد دوره کوي او د ډرون پروګرام په اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي چې د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان او امریکا ترمنځ خبرې تر روانې دي. عائشه صدیقه په دې لړ کې درې نقطو ته په اشاره سره زیاته کړه.
لانګ ټرم میں کوئی اسسمنٹ ہے اور اس پاکستانی فوج کو تنگ کر رہی ہے.
لومړی خبر دادا چې امریکا یو اوږد مهاله سوچ لري. دوی په دې اندي چې ډرون بریدونه پاکستان فوج تنگوي نو په دې غور کوي دویمه خبره ده چې د امریکا په سوچ کې هم بدلون راغلی دی. په امریکا کې خلک اوس لیکنې کوي. په وروستو ورځو کې ویلیم بارن رامپل یوه لیکنه کړې وه چې د ده په وینا د افغانستان فساد د پاکستان او هند معامله ده. نو زما په اند یو نوی سوچ راپورته کیږي چې پکې د طالبانو گنجایش هم موجود دی. دا هم ویل کیږي چې له دې جګړې به مخ واړوي چې دا خو د پاکستان او هند جګړه ده. دریمه خبره دا ده چې امریکا ته په شام او نورو ځایونو کې د طالبانو او د جهادیانو په شان د ملګرو ضرورت دی. نو په لویه کچه پالیسۍ کې د دوی لپاره دا غوره خبره ده او دا هم محسوسوي چې د پاکستان فوج خوشحالولو لپاره د ډرون بریدونو کې کموالی راولي. په دې وروستو کې د پاکستان فوج دا خبرې رد کړې وي چې ګینې د ډرون بریدونو حمایت کوي. ای پی خبر ایجنس د ځینې پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې پخوا د اورپکو پر ضد ډرون بریدونه موثر وو، خو اوس دغه بریدونو ډېرې لانجې راپورته کړي دي. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې د ډرون بریدونو ګټې کمې او نقصان یې زیات دی.
امریکا د دې علاقې نه بیا لاس وینځي لکه پخوا چې څنګه سوویت یونین ته ماتې ورکړه شوه، نو د دې علاقې نه امریکا او غربي نړۍ ټوله وتخه افغانستان خوشې کړو. نو اوس هم داسې ښکاري لکه چې دوی دې ته تیار دي چې یاره کنه کېږي خو بیا به ټول وځو. نو که ټول وځي بیا د ډرون کنټینیویشن ضرورت زه نه پوهېږم چې بیا پاتې کېږي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې د پاکستان حکومت او ولس دواړه غواړي چې ډرون بریدونه بند شي او له امریکا سره اړیکې ښې شي. په ډان ورځپاڼې کې لیکوالي هما یوسف هم په یو مقاله کې لیکلی وو چې د پاکستان نوی حکومت سره ښه موقعه ده چې د ډرون بریدونو معامله له امریکا سره هواره کړي، ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو هغوی به چرې هم په پټه د ډرون بریدونو اجازه ورنکړي.
د ګلایز رپورت موریدی د جنوبی وزیرستان کروندګر وایي د نورو کلونو په مقابله کې سږ کال د سبزیو او میوو کاروبار ډیر ښه شوی دی. د وزیرو دغه سیمه د زراعت لپاره وضعیت شهرت لري، خو د طالبانو فوج ترمنځ جګړې د دې ځای کاروبار او زراعت زیات خراب کړی وو. د مشال ریډو همکار په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د جنوبی وزیرستان ځایی سوداګر وایي سږ کال د ورنه میوه او سبزیانو کاروبار ډیر ښه شوی او په زیات شمیر کې ځایی او د بهر نورو خارونو سوداګر په منډی کې لیدل کیږي. د ورنه سیمه اوسیدونکو عنایت خان چې په لاهور کې د ورنه میوه او سبزیانو ګودام لري وایي کاروبار روان کال ډیر په برتللې او روزانه زیات شمیر ګاډي د سبزو او میوو نه د پاکستان بیلابیلو خارونو ته برولې شي.
او اړوي لکه یو سیزن وس یو قسم ختم شو او یو څه کوم رټ او هغه انتحيات ورته شو وس سیزن شری دا هغه دای دې مان او د ټماټر او ګولډن ته ورته ول څه کنه هغه لاهور او فیصل آباد ارتي فل حال خو د سر راوند د ون خلکون درنه خوشون دای بل دو مان چې گاجا ورته هغه شری دو مکمل چې په خاصي بیا په تقریبا 20 نه 40 ګاډي ډیلی د وزیرستان او چې د سبنه ٹماٹر نے کہنا چاہیے قیمت تقریبا 7-8-10 گاڑی دے وزیرستان لاہور سے سلاب آتا ہے شہری نہ ہو ڈر سے فی الحال کم رٹینا دے لاہور
دا ورنا منډی ترانسپورت اډه مشر عظیم خان وای روزانه ګنډش میر ټرکونه د منډی نه باریږي چې پاکستان کې دننه او افغانستان او ایران ته لګل شي. خو د دوی په خبره لوی ستونزه ورته په سیمه کې د بانکونو نشواله دي چې پر وخت کاروبار ته پیسې اخیستل او لیگل نشي کولای.
امید ګاډي خود منډی نه اکثر کبانی تا سی او چکوال تا سی ملتان تا سی فیصل آباد تا سی او پشاور تا سی پدا کې یو شای میست رکھتا چې می زیلا تا د زمیدارونو نه مانه وکی علی چې وکی سامان وکی بیا د ډری پای در تکلیف تی مشکلات وی په څالور پنځره ځکه د میز دی پای نه راسی یلا تا خلک بار بار پای غوړی او دغه وجنه میست ډر تکلیف.
شیر محمد چې په ورنه سیمه کې د میوه او سبزیانو لوی ټیکادار دی وایی کاروبار مخ په وړاندې روان دی چې روزانه تر 1 کروڑ پورې د میوو او سبزیانو کاروبار کیږي.
ورځ ما سره ډېر ښه کاروبار کیږي د مونږه په 1 کروڑ خو به څه له پاسه یې 400 پورې اړو خرڅېږي ټماټر 1100 پورې خرڅېږي.
عمر دراز چې لوی باغ لري وایي د بجلی نشوالې له کابله باغونه په جنریټرو اوبه کوي خو د تیلو د ګرانۍ له کابله په ګرانه بیه پرېوځي. دوی دا هم وایي په لارو کې امنیتي پوستو له کابله هم نشي کولی چې پر وخت ګاډي منډی ته ورسوي.
بجلی میز په علاقه کې ډډ استانه غونډ بغینه خلکو جنریټر باندې بڼه پڼه کوي یا بچ کله د دانه رسی پلنه
جنوبی وزیرستان وارنا دا قبائلی سیمو سخا یو آغا سیما دا چرتا چه دا دیر وخنا حالات ناسم دی خود ازائی خلکو پا خبرا دا نامنی باوجود هم خلق خپل کرونده تا زیاد رجحان ورکوی او غواړي چې خپل کاروبار مخ پوڑان دی بوزی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو او لسنی می بجې کې دونکې دی په دوه نیمای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم لرو خو اوس په لسنی می بجې به له اسرار له مومنده د خبرونو لنډې سوارو.
د پاکستان په کور مجنسی کې لکثر لکه درې پندوس کسان په دوه غبرګو بمی چاودنو کې وژل شوي او یو سل درې اتیا نور جوبل دي. سیمه ایز ادارې د روغتون کارکوونکي وایي چې د قبایلي سیمې کور مې د خرګوټي پاړه چنار د ګڼ ګڼې په یو ډک مارکیټ کې دوه بمونه هغه وخت وچاودېدل کله چې پرون مازدیګر خلک د روژه ماتي لپاره د خوراکونو په اخیستو کې بوخت وو. په خبرو پښتونخوا کې نن موبایل یا ګرځنده عدالتونو خپل کار پیل کړی دی. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی ګرځنده عدالت جوړ شوی چې پرانسته به یې نن د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان کوي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د 1518 لادرک کسانو فهرست جمع کړل شوی دی. د لادرک کسانو د کیس اورېدنه پرون د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه کوله. د پاکستان متحده خامی مومنټ په غیر مشروط توګه د مسلم لیگ نون د صدرتی امیدوار ممنون حسین د ملاتړ اعلان کړی. د افغانستان د غزنی په خرباغ ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون پر یو قومندان ځان مرګی برید کې د قومندان په ګډون وو کسان وژل شوي وو نور جوبل دي. د ولسی پاڅون قومندان دولت خان نومیږي. د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. د افغانستان د بونسر وزارت د جمعې پر ورځ ویل ولسمشر کرزي د ایران د نوي منتخب ولسمشر حسن روحاني د حل پورته کولو په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ځي. په مصر کې د اخوان المسلمین د ګوند یو بیان ویلي دی چې د دوی یو دېرش پلویان نن وختي هغه وخت وژل شول او تر 115 زیات نور جوبل شول کله چې په قاهره کې امنیتي ځواکونو د دوی په مظاهره چانو ډزې وکړې. دغه ادعا سم د لاسه تصدیق شوې نه ده خو قاهرې ته نږدې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو خبریالانو تایید کړه چې تېره شپه ګڼ شمېر کسان په ډزو وژل شوي یا هم جوبل شوي دي.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. اوس هم د نن ورځو مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج ظهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د وفاقي کابینې په غونډه او دې کې په شو فیصلو لیکلې دي. دې کې آج ورسپانه وایي چې د کابینې غونډه کې د چین سره د تجارتي راهداري افغان کډوالو ته پاکستان کې د سارتیا نوکرو کې د صوبو برخه او د غرنګ د نورو منصوبو منظوري ورکړې شوه. ادارې وایي چې د چین سره د تجارت او راهداري لوزنامې سره به پاکستان کې معاشي استحکام راشي او غیر ملکی سرمایه کاران به د پاکستان مخه وکړي. د غرنګ به پاکستان ته هم د نورو ملکونو سره تجارت او سرمایه کاری موقع میلاو شي او دا اقدامات د پاکستان اقتصادي او معاشي حالات ښه کولو لپاره ډیر ضروری دي. ادریا اخیری کې لیکي چې د روس افغانستان جنگ را پدې خو او بیا د ترهګری خلاف جنگ دوران خیبر پښتونخوا په هر لحاظ ډیره ځپلې شوې ده. باید چې د سرمایه کاری او تجارت مخه خیبر پښتونخوا ته هم واړول شي او که خیبر پښتونخوا کې سرمایه کارو ته خصوصي اسانه ورکړي شي نو دلته به هم سرمایه کاری او تجارتي سرګرمو ته د ودی ورکولو موقع په لاس ورشي. د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سکر کې د آی ایس آی په دفتر د ترهګرۍ حمله کې یو تن په حق رسېدلی او 15 جوبل شوی دی. په ځوابي کاروایۍ کې درې ترهګر وژلې شو او یو نیولې شوی دی. او دغه رنګ بلخوا د پېښور په ګلبهار سیمه کې د ایف آر پی د ډپټي کمانډنټ په ګاډي د ترهګرۍ حمله کې دوه تنه په حق رسېدلي دي. ادارې وړاندې لیکي چې سکر او پیښور کې یادی حمله په یو داسې وخت کې منځته راغلی چې د ملک په مختلفو سیمو کې د تیرو څو کالو راهیسې روانه ترهګري لا بنده شوې نه ده. هسې خو د ترهګري هره پیښه د زیاتې غندنې پیښه وي، ځکه چې هره پیښه د قیمتي انسانانو او د ملک د مال په زیان تمامېږي، او دا پیښې یوازې هغه عناصر رامنځته کولی شي څوک چې د دې ملک او انسانیت دشمنان وي. د ادارې په وینا چې په امنیتي ځواکونو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په دفترونو حمله کې یو خوا د انتظامی بی غوری سرګندوي، نو بل خوا د ترهګرو د نیټورک موجودګي هم ښکاره کوي. اداریه اخیر کې لیکي چې دا خبره واضح شوې ده چې د تیرو حکومتونو د پالیسو په نتیجه کې د ترهګرو نیټورک په پوره توګه ختم شوی نه دی، او ترهګر اوس هم د ملک دښمنه او انسان دښمنه بدو کاروایانو رامنځته کولو ته چمتو لیدی شي. ځکه نو د نوي حکومت په سردازي موارد راځي چې ټول ملک په پوره توګه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو داسې نوی پالیسی تشکیل کی چې په نتیجه کې ملک او ولس د ترهګرۍ د آفت او مصیبت څخه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته اسرار علم مومند وړاندې کوي. یو دا چې ګارډین ورځپاڼه لیکي، د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل د اګست په لومړیو کې د کارټون فلم یو لړۍ شروع کیږي چې پکې د وسلوالو خلاف د تعلیم لپاره مبارزه جدي نه ده اخیستل شوې. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، وروستۍ اونۍ له افغانستان دا یو ډیر ښه خبر راووت چې افغان ولسمشر حامد کرزي یو داسې قانون لاسلیک کړی چې له مخې باید د ټاکنو د شکایتو خپلواکه کمیشن لا نور خوندي شي. اسرائیل مومن ته به خوښ شو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي، د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل د اګست په لومړیو کې د کارټون فلم یو لړۍ شروع کیږي چې پکې هیروین یا اتلا یو استاذ ده چې مارشل آرټ یا جنگی کرتبونه یې هم زده دي، خو د خپل شناخت د پټولو لپاره برخا چوي. دا جنگیالی د هغه بدماشانو ضد جنگ کوي څوک چې جینکۍ لسکولونو څخه منې کوي. خو مقالکون کې وایي د افسوس خبره دا ده چې په حقیقت کې دا هغه جنگ دی چې ټول پاکستانی وګړي پرې خبر دي. بل دا چې په دې فلم کې د وسلوالو خلاف د تعلیم د مبارزې موضوع ډیره په اسانه توګه وړاندې کړل شوې ده. دریمه خبره دا ده چې په دې کارټون فلم کې د تعلیم ضد کوم ویلنان یا بدماشان دي، هغوی له دغې تعلیمي مبارزې یا جنګیالۍ نه بریږي، او پر ځای د دې چې ویره ترې وشي هغه د خندا وړ ګرځي. همداراز دا لومړی جنګیالۍ کرتبګره یا ننجا ده چې کتابونه او قلم د وسلو په توګه کاروي. په مقاله کې راغلي دي په دې کارټون فلم کې د تعلیم اتلې یا هیروین کردار ته د برکې له پسرولو سره کې د شی ډیری پښتني راپورته شي، ځکه چې ځنې خلک برخه د جبر علامت ګڼي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، روسي اونۍ له افغانستانه دا یو ډیر ښه خبر وو چې افغان ولسمشر حامد کرزي یو داسې قانون لاسلیک کړو چې له مخې به یې د ټاکنو د شکایتو خپلواکه کمیشن لا نور خوندي شي. د دې ترڅنګ د افغان ولسمشر له لاسلیک سره سم یو بل قانون هم مخې ته راغلی چې پکې د انتخاباتو طریقه کار په ډاګه کړل شوی. زیاترو دا یره لرله چې په افغانستان کې به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. په مقاله کې راغلی دی چې د افغانستان لپاره د 2014 کال تر ټولو لوی سیاسي پرمختګ د ولسمشرۍ انتخابات دي، او دارنګه داسې ټاکنې چې پاکې وي او پکې د ټولو استازیتوب وي. د دې لپاره له اوس څخه د امریکا او ناټو د مرستو ضرورت دی. په مقاله کې راغلی دی دا فیصله به افغانان په خپل کوي چې آیا دا انتخابات په 2009 کال په څیر د درغلۍ انتخابات وي او کنه. آیا د درغلۍ به په لیوالتیا سره مقابله کیږي او که څنګه؟ په داسې حال کې چې په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې نا ارامي ده، نو آیا دغه پښتانه به له ووټ اچولو څخه ویریږي او کنه؟ که څه هم امریکا د شفافو انتخاباتو لپاره ګامونه پورته کولی شي، خو دا ده چې ضمانت یې نشي ورکولی. د دې ترڅنګ د افغانستان په مشرقي او سویلي برخو کې د امنیت زیاتولو لپاره ګامونه پورته کول لازمي دي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. په یورپ کې د نیټو عمومي کمانډان وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نیټو ځواکونه د پوځي شتون په اړه تړون پکار دی ډیر ژر لاسلیک کړي. د دې تړون لاسلیک د نیټو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د ځواکونو د روزلو او ملاتړ لپاره پاتې شي. په دې اړه باندې به د فریده هوټ سیفي رپورټ واورو.
په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وایي د ډیره قطعي او څرګند خبره ده چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال څخه وروسته د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه امنیتي تړون لاسلیک شي. جنرال فلیپ بریدلیف وویل چې د اکتوبر میاشت د دې مسلې لپاره ضرب العجل کېدی نه شي. هغه ظاهرا د امریکا د لوی درستیز مارتین دیمپسي خبره یادوله، خو ویویل د دې میاشت ټاکل کوم مهم عنصر نه دی. دیمپسي په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنې کې ویلي وو هغه په دې اند چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دیمپسي تیره اونۍ له افغانستان څخه د کتنې پر مهال د اکتوبر میاشت ضرب العجل وټاکله، خو په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان جنرال فلیپ د پنځشنبې په ورځ ویل اکتوبر به خنیټه وي، خو تر ټولو مهمه د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول دي. جنرال بریدلیف په بروکسل کې اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک ډیر قطعي دی. د دې تړون له لاسلیک سره به ناتو او متحدین یې د اجازه ولري چې وروسته له 2014 کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او په روزنه کې برخه ولري. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون د لاسلیک خبره وزندوله، خو له کابله د دیمپسي تر کتنې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست ویل کابل په اصول کې دې ته تیار دی چې دا تړون لاسلیک کړي.
فریدا هوډ سیفی درته تفصیل درکوي. د افغانستان په جلال آباد شهر کې د ماشومانو د لوبو د نقلي ټوپکو او تمانچو په ضد مهم پیل شوی دی. مهم د ځوانان په عمل کې ټولنې لخوا څو ورځې وړاندې په انټرنیټي ټولنې سره پانه فیسبوک کې پیل شوی چې خلک وهڅوي خپل ماشومان ته د نقلي ټوپکونو پر ځای پلاستیکي موټران، کیمرې او نانځکي واخلي. جلال آباد څخه بازو مدابد رپورت لري.
دغه کمپاین د ځوانان په عمل کې ټولنې لخوا د تیرو څو ورځو راهیسې په انټرنیټي پانه فیسبوک پیل شوی وو چې د جولای په شپږشتمه نیټه د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې پرانسته وشوه چې له دې وروسته به په عملي توګه په ښارونو او کلو کې د پټاقو او نقلي ټوپکو او تمانچو ضد پراخه تبلیغات پیل شي. د ځوانان په عمل کې ټولنې مرستیال عبدالله ارباب چې په دغه کمپاین کې تر نورو ډیر فعال دی مشال رادیو ته ویل
امن غړو د امن د پاره کار کوي. یو رضاکار کمپاین دی افغانستان کې پیل کو او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پاکستان په کراچۍ کې یا نور سیمو کې چې په پښتانه میشته کې ځانګړي توګه الته زمنګ کوشش دا دی چې هغه رضاکار ټولن د لارې خپل وسونو ته دا پیغام ورسو. دا تیر او څه د پاس درې لسیزو کې زمنګ په ټولنه کې د تشدد او د جنگون د لړۍ دی هر تر رسیدل نشي ټول فکرونه بدل شوی دی. دا رضاکار مهم چې د افغانستان کې ځوانان په عمل کې ټولن د لارې نه سپورټ کیږي. تا کوشش شمو کوم چې موږ د ماشومان نو شروع کوم چې دغه زمنګ راتلونکي دی دوی ته دا فکر ورکو چې دغه بد کلچر دغه د تمانچي د ټوپک او د بارودو نفرت پیدا کی.
د کمپاین پیل د ماشومان په لاسونو د نقلي ټوپک او تمانچو په ماتولو سره وشو. یو تن ماشوم چې په دغه کمپاین کې برخه لرله مشال رادیو ته ویل
زمانم تاریخ ته تمانچې نه دي موږ د دې لپاره دا سنن ورځ ماتو زکه چې دا خدلو بي دي خو مګر کسبال به موږ لاسته پرشته شي به دیو بل
یو ماشوم انجلی په نور ماشومان غک کوي چې په اختر کې د تمانچو او ټوپکو په ځای د لوبو نور سیزو نه واخلي.
تمانم ایمن ده جنگ جګړې تینه جوړیږي دینه خلک بد کارونه کوي خو اندورو نه هله چې دا تمانچی وانه لیدا ښه کار نه لري.
په دغه کمپاین کې په جلال آباد کې میش شاعرانو او لیکوالو هم په ګڼ شمیر کې برخه اخیستی وه. ځوان شاعر او لیکوال زیاودین احمدمل وایي
امن لپاره چې کار کوي هم دا فرهنګیان دي لیکوالان دي شاعران دي او په دې کې به دوی سره ژمن یو او ډیر ښه اقدام دی او هڅه به کوو چې هر کور ته او هر ځای ته او هر چم ته به دا میسج رسو.
د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې یو تن دکاندار وایي چې پخوا یې هم په اخترونو کې نقلي ټوپکې او تمانچې نوې راوړي او دا ځلې هم د راوړلو خیال نه لري.
زما نوم بصیر دی. پټاقې دی که دا مرمۍ دی دا کارونه زما نه خوښېږي او نه مې کړي دي او دکاندار یم زما ډېر بد را د آواز زموږ باندې بد لګېږي. بېځایه مرګونه مو لیدل ډزونه هم ډېر زړه موړ دی.
د ځوانان په عمل کې ټولنې غړي وایي چې دوی په دې هڅو کې دي چې په ټولنه کې د بدو رواجونو مخه ونیسي او ښو رواجونو ته پرمختګ ورکړي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ریاوس به هم بعض احمد عابد ته غوښ سو چې راته 19 پروګرام د باختر ستوري پروګرام راته وړاندې کی د هر اونۍ هم بعض احمد عابد وړاندې کوي راځي ورته غوښ سو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې بسو عنوان نیوی پښتو کتابونه درو پیژنو بیا به د ډاکټر سهیل انشا سره د مرکی دویمه او وروسته برخه وچلو او په اخیره کې به په پښتني ټولنه کې د نجونو په وړاندې لوي ستونزې پرده پورته کړو د تیرو سو کلونو رئیس جلال آباد د پښتو کتابونو د خپرولو د مرکز حیثیت غوره کړي هر میش پکې په لسګونه عنوان ادبی علمی مسلکی سیاسي او په ټولنیزو مسایلو کتابونه خپریږي دغلته د کتاب خپرولو بیلابیل ټولنې فعال دي چې نه یوازې دا چې په ننګرهار کې د کتابونو بازار ګرم ساتلې بلکې د افغانستان یو شمیر نورو پښتون میشتو ولایتونو ته هم د خرڅلو لپاره کتابونه لیږدوي په تیره میاش کې د ننګرهار خپرندوی ټولنو په لسګونو عنوان کتابونه خپاره کړي چې سوی په دغه رپورت کې درپیژنو شیر پوهنه دا کتاب په هلی استاد سید اصغر ارمل هاشمی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 1850 مخونو کې د زورو ټوکو په شمیر کې په عام سیس او مجلد ډول خپور کړی دی په دغه کتاب کې د شعر له تاریخشي نیولې تر اوسه پورې د شعر په پنی جوړښت تخیل فکر او شعري انځورونو په زړه پورې بحث شوی دی د پښتو لرغونې شاعري دا کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنمل سید غنی غنی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په عام سیز مجلد بڼه په 324 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی په کتاب پوهان ډاکټر زیور الدین زیور سیړنوال سید محی الدین هاشمی او پوهنوال شاولی سریزی لیکلی دی دغه کتاب استاد سید غنی د پوهالۍ رتبې څخه د پوهنملۍ رتبې ته د لوړېدو په موخه لیکلی چې د پښتو د لرغوني شاعرۍ بیلابیل اړخونه تر څېړنې لاندې پکې نیول شوي او په تفصیل سره یې پرې لیکنې کړې دي د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو اړیکې دا کتاب د هغو مقالو پښتو ژباړه ده چې په دې وروستیو کې بیلابیلو لیکوالو مسرت حسن ډاکټر محمد سلیم مظهر او ناهید کوریا په اردو ژبه لیکلی وي او سیړنیار محمد سرور احمدزی پښتو ته راژباړلی دي په کتاب کې د سپتمبر 11 پیښه ته یو تاریخي کتنه شوی او هم د افغانستان او امریکا په ستراتیژیکو اړیکو رڼاوي اچولی دي دا کتاب مومند خپرندوی ټولنې په شپږو مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی په کتاب په هندوی احمد شاه کټوازی سریزه لیکلې ده د افاقي حقوقو سرچینی دا کتاب په هنیار سید اکرم هاشمی لیکلې او مومند خپرندوی ټولنې په 15 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی په کتاب د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي و استادانو په هندوی نقیب الله ثاقب او په هندوی احمد ګل واسق دورانی تقریزونه لیکلي دي په کتاب کې د اسلامي شرعي قانون سره سره د افغانستان د اساسي او مدني قوانینو په اړه په زړه پورې معلومات ځای شوي دي هیواد پالنا دا کتاب استاد محمد آغا ډاډمن لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 1160 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی په کتاب پوهان محمد بشیر دودیال مولوی سلطان عزیز محمدی سیړندوی عبدالظاهر شکیب پوهنیار عبداللطیف مل او خپل لیکوال سریزی لیکلی دی په دغه کتاب کې د هیواد پالنې او سولې د اسلام نه نظر پراخه توګه تر بحث لاندې نیول شوی او ځوانانو ته پکې سپارښتنې شوی چې په هیواد پالنه او سولې راوستو کې فعال ونډه واخلي باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیره ګڼه کې به مو له ډاکټر سهیل انشا څخه اوریدلی وي چې په لره پښتونخوا کې د پښتو ادب د تحقیق او څیړنې په برخه کې د وتلو ادیبانو په کړي کار رڼا اچولې وه. دا چې اوس مهال د پښتو ادب څیړنیز کار د نوو ځوانانو مخه کړي او که څنګه، د مرکې په دې برخه کې به یې له ښاغلي ډاکټر سهیل انشا څخه واورو. ډاکټر صاحب، په دې شلو پنځیشو دیرشو کلونو کې موږ تاسې ګورو تقریبا د څېړنې یا د تحقیق دا میدان داسې سوړ غوندې ښکاري. تاسو داسې په دغه دوران کې څوک ځوانانو کې ښکاري چې د تحقیق میدان ته راوتلي؟
زما خیال دې راوتي خودي خودی کې هیڅ شک نشته چې د کامل بشان، د همیش خلیل صاحب بشان، د کلندر مومن بشان داسې قسمه دقیق بنی لکه حنیف خلیل دی که تو ګوری داسې زمونږ هغه مردان کې آشنا دی، وکیل شاه صاحب دی، پرویز ماجور صاحب دی، نورم دی، هغه عمر دقیق بنی خوشته سی. البته تحقیق گیانچن وی چې قسمه دی، یو دی زوکی او یو دی سندی. سندی تحقیق کې ته ځان خلاص ہے او زوکی تحقیق کې ته د زړه وینې ورکې. زوکی محققین نشته، دا خبره سره زه منم او کدینو د ګوتو په شمیر دی. او تا دا پته د یونیورسټی نه چې کوم فارغ التحصیل دی خو بس ډز ورکوي شی مې ګوري نه، بس مطلب دار چې هغه سیکنډری سورس را وایستو. تحقیق کې غټه خبره ده چې ته پرائمری سورس ته ځان ورسه.
که اوس نوی ځوانان د تحقیق میدان ته راوځي دوی څه وکړي؟
دوی باید چې اولین ماخذ ته ځان ورسوي. عموماً ثانوي ماخذ کې خبره ګډه وډی. ما ډیر شیزونه کتل دي په ثانوي ماخذ کې چې هغه چې بیا کله اولین ماخذ وګوري کې وینه ده ساره. نو هغه ثانوي ماخذ لکه زه به یو ساده مثال درکړم، رې دوانی سے په پښتو ژبه بې کچه زیات احسانات دي. هغه په خپل بهارستان یا شکرستان نومي کتاب کې دا خون دروازه بابا یو شیری نمونه ورکا. هغه نمونه بیا را روانه و زمون ماخذ کې سرایت کول او وی چې خون دروازه شاعر هم دی. اچھا بیا رفتو پته ولګی دا هغه اخون عبدالکبیر لیکلی و چې هغه نه ډیر رفتو تاکل کې د غز بابا په مقبره کې قبر دی. نو زه خو ځوانانو ته دا وایم چې تاسو ځان اولین ماخذ ته رسوئ. او دویمه خبره دا ده چې ځوانانو ته زه دا وایم چې ای چې څه کړي دي کړي دي، اوس د تحقیق د ډاکومنټیشن انداز بالکل بدل دی. اوس به ته پورا حواله ورکه.
مثلا څنګه؟
مثلا دا چې فرض کړه زه که چا ووایي چې دا شعر په کوم کتاب کې زین زمری په دی نړۍ لما تل نشته، تا ووایي چې پټه خزانه کې دی تم ټیک وی. زه یم یاره مطلب پټه خزانه د محمد هوتک کې دی دام ټیک ده. بل وایي چې پټه خزانه د محمد هوتک چې په دیارلس سوه یو څلوېښت کې لیکل شوی دام ټیک ده. اوس ته په خپله سوچوکه دیدی کې بشپړه کم ده. تا ته پته ولګی چې دې درېم سړی زیات بشپړ او څلورم پنځم شپږم. نو زم چې دغه شان دې بشپړ حواله دې ورکوي، پخوانی حوالې ډېرې کمزورې وي. لکه د پټې خزانې خو ډېرې ایډیشنونه دي، کم ایډیشن کې کومه صفحه باندې دي. بشپړ حواله داسې قسمه ده: هوتک محمد، پټه خزانه، بریکټ کې وسرولی که د پښتو د لرغونو شاعرانو تذکره، او بیا وسرولی که چې مدون عبدالحی حبیبي، دونسن دارو تالیف ریاست دفلانی امریت کابل افغانستان سن دونه صفه دونه.
خا یعنی دا ضروری ده،
دا ضروری ده. په کوم بي زل ورکه چې تر اخره کې د هر یو په باب په اخره کې به ورکه. په دویم زل بیا ولي کې پټه خزانه دا بره ورکړې شوی حواله صفه دونه.
تاسو فکر کوئ چې اوس د تحقیق میدان واقعا سوړ دی که نه؟
سوړم دی او سپورم دی. وجه دا ده چې د تحقیق دا حوالی چې کومې وي دا اوس په یورپ کې پرېښودلې شوې دي. اوس په یورپ کې یو د حواله راغل ده چې ای ته ویلی شي په انګلیش کې، دا یې نوم دی پیرنتیټیکل ډاکومنټیشن. نو زه خو وایم چې پښتانه زلمی باید او په دې باندې که ګوری نو مطلب دی زما په انګریزی کې یو کتاب دی بوز اینډ بوک، ای کې ما خپل تحقیقي سفر خولی دی. لکه په کامل صاحب چې کومه معامله وکاله لیکل ده، یا شمس العلماني دوانی صاحب باندې، نو ای کې خو ما اینډ نوټ میتھډالوجي ورکړې لکه د چپټر اخیره کې. خو بیا چې نوې مقالې کومې لیکلې شوې دي نو ای کې بیا مطلب دی دغه پیرنتیټیکل ډاکومنټیشن. د پیرنتیټیکل لپاره پښتو کې یو خاص ټکی نشته دی. بیا ما په پښتو کې مقالې چې کومې لیکل دي نو هغه دغه پیرنتیټیکل ډاکومنټیشن. ای فیده دا ده اړو کتاب اړی نه چې دا کوم دغه دی یاد یې بس دې وګوري چې فرض که هوتک دیارلس سوه یو څلوېښت صفه یولسمه شاته به بیا د هوتک ډیټیل ګوري که نه، خو دغه وخت کې هغه مسله حل شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ستاسو د معلوماتو نه خوشاله اوسي.
ډیره مننه ستاسو.
باختر ستوري ګرانو مینوال د افغانستان په اکثرو کلیوالو سیمو کې د هلک او نجلې د رښتې جوړولو پر وخت له هلک نه د خپلې خوخي په اړه پوښتنه کیږي خونجونو ته دا حق نه ورکول کیږي چې د هلک د خوخېدو پوښتنه دې ترې وشي. بلخوا په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر تعلیم یافته نجونې بیا دې رواج ته په ښه سترګه نه ګوري او له کورنیو څخه غوښتنه کوي چې د رښتې جوړولو په معامله کې دې د زوی په څیر له لور نه هم پوښتنه وشي. په دې اړه نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. کلیوی خو اوس هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې نجونې د سوری په ډول ورکول کیږي او یا هم د بدل ودونه رواج لري. بلې خواته اکثره کورنۍ د ژوند د ملګري د خوښولو په خاطر له خپلو زامنو پوښتنه کوي خو لور خور ته دا حق نه ورکوي چې د ژوند د ملګري په خوښولو کې دې ترې پوښتنه قدري وشي. په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر هغه نجونې چې په ښوونځیو کې په تعلیم بوختې دي دې رواج ته په ښه سترګه نه ګوري. د نبیلې په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل چې کومې کورنۍ چې د رشتو جوړولو په معامله کې د خور لور رضایت ته اهمیت نه ورکوي په نهایت کې د هغوی ژوند ستونزو سره مخ کړي وي.
که چېرته زمونږ یو پلار خپل زوی ته ښځه کښېنو هغې نه پوښتنه کوي چې دا جنۍ د خوښه ده، کورنۍ د خوښه ده که نه. که چېرته د زوی رضایت پکې واخیسته نو ورته کوي او که نه نو ورته نه کوي. همداسې د لور څخه پوښتنه نه کېږي که هر رقم کورنۍ، که ښه کورنۍ، که خرابه کورنۍ، فقط ورته ورکوي، د هغې مشکلات ته نه ګوري. نو زما یوازینۍ هیله د هغو پلارونو، د هغو ورونو څخه ده چې لور او زوی ته دواړو ته یو حق ورکړي. دواړه حق لري چې د زوی په ژوند خفه کېږي نو د لور په ژوند هم خفه شي.
یوه بل نجلۍ هم ورته شکایت لري او
زمانم نویده بارکزای ده یولسم ټولګی زده کوم کې زمونږ په ټولنه کې زوی نه پښتنه کوي او لور نه، یعنی هیڅ پښتنه نه کوي. نو آینده ژوند لپاره څوک چې غواړي واده وکړي نو هر چا چې د هغوی خوښ وي نو هغې سره واده وکړي. دومره وخت خو هغه جلۍ ته ورد چې تر څو هغه تصمیم خو هغه خو ونیسي.
د ننګرهار پوهنتون استاذه معاویزه بیا وایي چې که په قانوني توګه د نجونو د ودونو لپاره د عمر حد تعین شي امکان دی ولري چې د نجونو دغه ستونزه تر ډیره حده راکمه شي.
په دغه عمر کې چې دوی د جنین که پښتنه وکړي جنین یو احساساتي موقف لري، سم درد نه شي کوي. که چېرته یو عمر ورکړل شي دا پوه شي او تجربه د ژوند حاصله کړي بیا د دې څخه په دې مسله کې پښتنه وکړی شي دا به ښه پایله ولري.
د تور پیکۍ اخیار په نوم یوه نجلۍ وایي چې هیڅکله به داسې رشته ونه مني چې د ده رضایت پکې شامل نه وي.
دا چې دا د ژوند مسله ده، یعنی هغه چاپسې چې رشته راځي باید د هغې څخه پوښتنه وشي. زه کولی شم په خپل خوښه باندې یعنی خپل د ژوند ملګری وټاکم. که چېرته یعنی زما لپاره ښه نه اوسي باید زه انکار وکړم. دا حق ماته هم اسلام راکړی دی او همدا هغه قوانین چې زموږ په هیواد کې دي هغې ماته راکړی دی.
دا چې شریعت په دې باب څه حکم کوي. په جلال آباد ښار کې د عبدالاحد په نوم یو تن دیني عالم راته وایي
کوم حقوق چې الله جل جلاله نارینه او یا هم زنانه ته ورکړی په دې حق له مختلف روایت شته. ځینې امامانو دا حدیث راخیستی چې دا حق یوازې د ولی یا د نارینه یا د پلار دی او ځینې علماو داسې احادیث راخیستی چې هغوی واک پکې خزې ته ورکړی. خو د دغه دواړو احادیثو محکمه داسې کولای شو چې اسلام هم نارینه ته حق ورکړی هم زنانه ته. نو په دغه باندې د دواړو حقوق تامینېږي چې هم د نارینه څخه پوښتنه وشي هم د زنانه څخه.
سره له دې چې شریعت او د افغانستان اساسي او مدني قوانینو د رشتو جوړولو په معامله کې نجونو ته د ژوند د ملګري په خوښولو کې پوره حق ورکړي خو بیا هم ډیری پښتانه په داسې مواردو کې له خپلې خور یا لور نه پښتنه کول خپل کسر شان ګڼي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مزے مزے کرینا مینور دے زل گیا مینور دے زل گیا